ידם שחצרה שרה.
द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे سلام ویدن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د وری ډیو دی نن دا شروع ورځ د 2015 کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه دا په پیښور کې وخت شوې دی د ماسختن لس په کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دی زمګغه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ باندې غاوري د دې ترڅنګ زمګا پروګرام چې دی هغه په ټي وی سکرینز باندې ګوري هم د پروګرام وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زه مجیب الرحمن
اول هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو جوړولو لانجمنې فیصلې په سر د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه سپیناوي غوښتې ده او نوټس یې ورته جاری کړې دي او ټول پاکستان کې وکیلان وایي د پوځي عدالتونو جوړولو په ضد به سباله تور ورځ نمانځي.
یو وشتم ترمیم په بنیاد باندې د عدلیه در اختیار دی نو پاغه کې ډایرک مداخلت شوی دی او دا زمونږ د آئین د اصل ډانچې خلاف دی.
او پاکستانی چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې تازه ډرون برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک تراګر وژل شوي دي. رپورټونه زیاتوي تازه برید کې په شوال کې د جنگیالو ودانۍ په نښه کړې شوې
دغه په یو ګاډي باندې دوه توکان دي تاسو دي او دغه اګزیکټ زه چې کوم دی دا کونډه مندای او توي په دغه ځکه یو ګاډي په نشه کړی دي.
او رپورټونه وايي د توندلار حزب الله ډلې د میزایل په یو حمله کې د اسرایل یو پوځي کاروان په نخښه کړې شوې د اسرایل وايي حمله کې دوه عسكر وژل شوې د اسرایل وزیر اعظم وايي بریټ تبا سخت جواب وايي.
מי שמנסה להדגיר אותנו מגבול הצפון, אני מציע לראות מה קרה כאן, לא רחוק מהעיר שדרות, ברצועת עזה.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مړه کې به زمګه په دې یو ساده خبري خبرونه کې اوري مو سره ملګری او سي لاور مو ساس په اړه به زو مهم خبرونه تفصیل ته.
د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو جوړولو په سر صوبایي او وفاقي حکومتونو ته نوټس جاری کړی دی او سپیناوي ته غوښتې دي. دغه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کړی ده. نن سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو لپاره شوی یو وشتم آئینی بدلون په حق له د کیس اوریدنه وه. د اوریدنې په وخت د وکیلانو د تنظیم د لاهور څانګې غړي او پخوانی قاضي حامد خان عدالت ته وویل چې د آئینی بدلون او پوځي قانون کې د تبدیلې په حق له پارلیمان کې تفصیلي بحث نه دی شوی. پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونه فوزی عدالتونه د بنیادی بشری حقوقو او د آئین په ضد بولی. د وکیلانو تنظیم غړي وای دوی به سبا په لاهور کې رابرل شوې غونډه کې برخه اخلي. دی وای د آئینی بدلون د ملک عدالتي نظام باندې ناباوري څرګندوي. دوی سبا له دغه عدالتونو په ضد تور ورځ نمانځي.
او تیر ورځ په اسلام آباد های کورټ کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمې د اوریدنې په وخت د قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره د نوی نزیات وکیلان عدالت ته ورغلیو. عیني شاهدین او پاکستانی مطبوعات وایي چې دغه وکیلان په ټولګو کې عدالت کې خواره موجود وو. مطبوعات وایي چې د قاتل د دفاع لپاره عدالت ته ورغلي وکیلان د امنیت لپاره پر ځای شوي پولیسو نسیوا وو او بلخوا د عدالت نه بهر لکتر لگا درې سو خلک هم موجود وو.
د پاکستان بر ایوان یا سینټ کې واکمن مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي علاقائی ژبو ته د قامی ژبو درجه ورکولو بل رد کړی دی. په دغه کې پښتو هم شامل و. د عوامي نېشنل پارټي پارلماني غړي حاجی عادل میډیا ته ویلي د پاکستان غټي سیاسي پارټي د خپل ذاتی ګټو لپاره د ملک علاقائی ژبو ته د قامی ژبو درجه نه ورکی. دا غوښتنې وړاندې په پارلیمان کې هم رد کړې شوې دي.
او نن د پاکستان کرکټ ځپلی صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې د بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د خاروال یا میر لپاره ووټونه ترسره شوې دي. دغه ووټونو په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي ډاکټر کلیم الله کاکړ اکثریت سره خاروال منتخب شوې دي.
او مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکني صدر براک اوباما د هند سفر ورسته د هند لپاره د پاکستان سفیر عبدالباسط سره اسلام آباد کې لیدلې دي او یو وار بیا ورته ویلي پاکستان د هند سره خاړي کې غواړي. پاکستانی مطبوعات لیکي چې ښاغلی عبدالباسط د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو تفصیل هم وزیر اعظم سره شریک کړو. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسی جرګه واستایل چې د اتلسو کاندید وزیرانو لړلې اته کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې استازو د نوې کابینې لپاره معرفي شو وزیرانو ته د باور او نه باور رای ورکړي. کمال سادات په نور حال د کابل نه په دلن رپورت کې وایي.
نن ولسی جرګې ته د ملي امنیت د رئیس په ګډون اتلس وزیران چې دی هغه د اعتماد رای د اخیستنې لپاره غوی ته وتونه واچول شول. باید یادونه وکړم چې په ولسی جرګه کې ټول ټال 233 وکیلان چې دی هغه حاضر وو او هر یو وزیر باید 50 جمع یو په دې معنی چې 121 وتونه باید اخیستي وای. خو په دې کې لسو وزیرانو و نه کرای شول چې د اعتماد رای یا وتونه واخلي او اته تنه چې دی د رئیس په ګډون هغه سره نه نفره دا بریالي شول. نو اکثر د اشرف غنی کسان چې دی هغه ناکام دی. عبد الله کسان چې دی هغه بریالي دی. په دې کې شپږ نو اته نور او نور وزیران چې دی هغه به د رخصتۍ نه وروسته پارلمان ته راځي. هغه به معلومیږي چې په دې لمړي پړاو کې وځي کنه. حکومت دا خبره وکړه چې د کوم وزارتونو لپاره چې کوم وزیران ناکام شول هغه به ډیر زر د نور وزیران به ډیر زر د اعتماد رای د اخیستنې لپاره ولسی جرګې ته ورمرسي کی.
ډیره مننه کمال سادات صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړ. ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
او د اسرائیل فوز وای د شام لغړې ګولان غریزه سیمه کې د راکټو د حمله په جواب کې دوی د شام د توپخانه په مرکزونو د جنگي جازونو بمباري کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر وای هوایي بمباري یو ښکار جواب دی چې اسرائیل د شام لغړې د هوایي حمله ذمہواری ذمہوار شام حکومت بلی. په فوري توګه د راکټو د حمله ذمہواری لا چانه د منلې او نه د مرګ ژوبلې ځنې معلومات ترلاسه شوي.
د دې حمله ذمہواری حزب الله قبول کړې. دوی خپل یو بیانې کې ویلي دي چې د شهیدانو بریګیډ کونیټرا د حمله د ورځې 15 منټه د پاسه یو لس بجې تر سره کړې. د پوسټ په کانوای باندې د لومړي برید نږدې یوې غنټې وروسته په سرحدي سیمه کې او د اسرائیلي کنټرول لاندې ګولان هایټس نومي سیمه کې په اسرائیلي پوځ یو شمېر مارټر ګولې اداغلې شوې. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دوی د حملې ته په جواب کې په لبنان کې د حزب الله مرکزونو باندې هوایي او ځمکني بریدونه تر سره کړي او زیاته کړې ده چې د دوی پر ضد بنورګامونه هم اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه یا آی ډی ایف د پی خو ته جواب وایي او دا چې موږ به تر هغه وروسته اجازه نه ورکوو چې زموږ د اولس ژوند او امنیت ته خطر جوړ شي.
دی هر هغه چاته وایي چې په شمالي پوله باندې دوی په نقشه کوي. دی وایي په غزه پټۍ کې صدروت نومې شار سره نږدې چې څه وسو هغې ته بیا کتنه دی وکړي چې پکې حماس ته د خپل جوړېدو له وخت راهیسي تر ټولو زیات زیان اوښتی دی.
د اسرائیلي پوځ لپاره وایند لیفټیننټ کرنل پیټر لرنر د پی خو ته په شمالي سرحد باندې سخت تاوتریخوالی ویل دي.
د اسلامي ریاست یعنی آی ایس ترګری ډلې لخوا نیول شوی جاپانی خبریال مور د زوی د مرګ د دړکې ورسته ویری اغستی او د هیواد د وزیر اعظم ته خواست کړی دی چې زر تر زره زوی را خلاص کړی شي. د جاپانی خبریال مور جونکو ایشیدو د چهارشنبه پر ورځ د دولت اسلامي لخوا جاری شوی بیان ورسته د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته خواست کړی دی چې زوی د اسلام یا د مذهب دښمن نه دی او نه یې چرې د اسلام خلاف څه بد ویلي او دا چې د جاپان حکومت ته پکا ده چې هر هغه لاره چاره ولټي چې زوی په خیر واپس خپل کور ته ورشي.
او د جاپان نه پس د چین نه یو خبر راغلی دی. د چین انتظامی چارواکو تیر کال په یو رپورټ کې تور لګولی چې علی بابا نومې ادارې د جعلی شیانو خرڅولو غیر قانوني سوداګرۍ کې برخه اخیستې ده. دا رپورټ نن شپږ میاشتې وروسته ښکار کړی شوی چرته چې دغه د نیویورک د ونډو منډه کې هم خپل ځان درج کړی.
او د بشري حقوقو بین الاقوامي ګون فریډم هاوس نن جاری کړي خپل کلیز رپورت کې ویلي دي چې د جمهوریت افکارو په بنیاد د یو بین الاقوامي نظام قیام ته د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ زیاته خطر ده. رپورت کې په کال 2014 کې د جمهوریت حالات ډیر سنگین ګرځول شوی دي.
او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د مئی په میاشت کې د روس د سفر اراده لري. کال 2011 کې د پلار د مرګ وروسته دا د کیم جونګ اون لومړنی سفر دی. د جنوبي کوریا خبر رسان ادارې پخلی کړی دی چې دویم عالمی جنگ کې جرمني سوویت یونین ته ماتې ورکول او یا کلنه دستوره کې به ښاغلی کیم هم د شمالي کوریا په پلاوي کې ګډون کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. تاسو زموږ خبرونه نه خپنې غا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوره او په ټلویزیون باندې کتلې هم شه. کچره خطا شي درنه زموږ په ویب سټ باندې هم دا بیا اوریدل او کتلې شه. بوزو تاسو اسلام آباد ته هغه ته کې د پیښور د 14 دسمبر پیښې ورستو حکومت ټول ګوندیز کانفرنس تلارې د فوزی عدالتونو جوړولو فیصله کړې وا چې تر هغه به پکې دی وای مقدمه په چلیږي. د دې د پار بیا یو وشتم ترمیم شو په پارلیمان کې چې د پارلیمان سینټ او قومي اسمبلی دواړو نه پاس شو. دغه یو وشتم ترمیم په نتیجه کې چې به کم فوزی عدالتونه په وجود کې راځي یا راغلي دي د هغه باندې سپریم کورټ د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه سپیناوی غوسته دي. دوی ته نوټس جاری کړی دي او دا د پاکستان د وکیلانو تنظیم مشران وایي چې دا یو غیر آئینی ګام دی. دا د آئین په ضد باندې دي د فوجي عدالتونو دا جوړول او سبا به دوی په دغه حق له تور ورځ هم مانځي. راځي چې درا بیا پیر په دې رپورت کې د دې تفصیل ته وښو.
د ستر قاضی نصر الملک په مشورې کې درې غړیز بنچ د لاهور بار اسوسییشن د درخواست اوریدنه وکړه. دا اوریدنه په محل د درخواست گزار وکیل حمید خان وویل چې د یوشتم آئینی ترمیم د منځوري په محل په پارلیمان کې مناسب بحث پرې نه وسوي. د یوشتم آئین په ذریعه د آئین آرټیکل 2A او د بنیادی حقوقو آرټیکل 8 متاثر شوی دی. پارلیمان د آئین په بنیادی جوړښت کې د بدلون واک نه لري. حمید خان خپل په دلیلونو کې زیاته کړه چې عام وګړي په فوجي عدالتونو کې مقدمه د عدالت پر واک یو برید دی. دوی د عدالت څخه خواست وکړو چې یوشتم آئینی ترمیم دی د آئین د بنیادی ډانجې په ضد د ګرځولو وروسته کلادم وګرځول سي چې وروسته سر عدالت اټارنی جنرل ته څلورو صوبو او د اسلام آباد اډوکیټ جنرل ته نوټسونه جاري کړو او دوی د فروری په 12 نیټه عدالت ته راوغوښتو. د حمید خان د دغه درخواست په اړه د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق ویلي دي چې د حمید خان په ستر عدالت کې درخواست دایرول د تحریک انصاف توغلا پالیسي څرګندوي. بل پلوته پاکستان بار کونسل د دغه آئینی ترمیم په ضد سباله په ټول هیواد کې د ټول هیواد د بار اسوسییشن سره په ګډه د توري ورځې د لمانځلو اعلان کړی دی. څرګند دی چې د فوجي عدالتونو جوړښت د تیر کال د 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول کې مخې ته راتلونکي د تراګرو د برید وروسته په تندې کې اخیستل شوی و. په دغه برید کې د 144 ماشومانو په شمول 150 تنان وژل شوي وو. د دغه ترمیم په اړه که څه هم د پارلیمان څخه بهر ټولې سیاسي ډلې پر متفقه شوي وې، خو په پارلیمان کې دننه تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ووټینګ په عمل کې برخه نه واخیستې. د پارلیمان څخه د منظوري وروسته وسته پوج د مطبوعاتي څانګې د مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا وینا ده چې په ابتدایي توګه به په هیواد کې 9 فوجي عدالتونه جوړیږي چې پکې به په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې 3-3، په سند کې 2 او په بلوچستان کې 1 فوجي عدالت جوړ کړی شي. د دغه فوجي عدالتونو لپاره به ټوله خرچه وفاقي حکومت ورکوي چې لپاره د ذریعو تر مخه په بنیادي توګه 10 کروڑ روپۍ ټاکل شوي دي. ذریعه وایي چې د دغه عدالتونو په عملي کولو کې به د دفاع، د کورونو چارو او د قانون وزارتونه اهم کردار لري. ولې چې د دفاع وزارت به د تراګرو مقدمه کورونو چارو وزارت ته لیږي چې وروسته به کورونو چارو وزارت د قانون په مرسته پریکړه کوي چې کومې مقدمه فوجي او کومې سیول عدالتونو ته ولېږل شي. او سسکري قیادت په دې انتظار دي چې دغه وزارتونه زر تر زر خپلې معاملې هوارې کړي چې مقدمه فوجي عدالتونو ته ولېږل شي. خو د قانون د وزارت تر مخه د کورونو چارو وزارت له اړخه تر اوسه دوی ته څه مقدمه نه دي لېږل شوي. د مطبوعاتي معلوماتو تر مخه دا وخت شاوخوا 10,000 مشکوک تراګر امنیتي ادارو په واک کې دي چې پکې د 2,500 تعلق د پنجاب، د 225 تعلق د ګلګت بلتستان او د اسلام آباد، د 515 تعلق د سند، د د 301 کم سلويش تعلق د بلوچستان او د نور شاوخوا د شپږ زره څخه زیات د تعلق د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو سره دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا یو سات خبری خبرونه تغوگی او پا ٹی وی باندې زمگا پروگرام گو رئی هم سر ملگری و سیو سنگا چربان تاسو باوری دل چه تراغری پر زد پا پارلمان که یو ویشتم آینی ترمیم ترمخ پوزی عدالتونو دا جوڑی دلو پر سر دا وکیلانو لخوا چکم تور روز دا بال منزل کی دا پیخور دا وکیلانو تنظیم هم ویلی دی چه نور وکیلانو سرسم دوی با هم دا تور روز المن حمید اللہ د زینو وکیلانو سره خبرې اترې کړې دي. ویډیو رپورت کې تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوو.
دا وخت د دې یو وشتم ترمیم په بنیاد باندې د عدلیې چې کوم یو خصوصیت دی داغه مونږ ته جورسډیکشن وایو داغه داری اختیار دی نو پاره کې ډایرکټ لکه مداخلت شوی دی او دا زمونږ د آئین د اصل ډانچې خلاف دی. دیو جنا وکلا چری دا نه تسلیمای او نن وستا سو په نظر کې چې پاکستان بار کونسل چې دا د پاکستان د ټول نه لوی اداره دا وکلاو اغیم دا اعلان وکړو چې سبا خو مونږه لکه بلیک ډیم مناو په ټول پاکستان کې او دا ملټری کوټس چونکی دا د عین سره متصادم دي او دا په موجوده عدلیه باندې عدم اتحاد اظهار دی نو دیو جنا مونږ دا نه قبلو. پاکستان بار کونسل هم دا فیصله کړی ده چې مونږ که ضرورت پیښ شو نو څنګه چې د عدلیې به حالای د پاره یو تحریک چلی دی نو هغه قسمه تحریک هم چلی دی شي.
لیک یو خبره مونږ تاسو ته واضح کړو مونږ دا نه وایو چې ملټری کورس غلط دی یا صحیح دی یا څه دی. مونږ صرف دا وایو چې دا کم 21 آئینی ترمیم شوی دی. آیا دا د آئین هغه بیسک کم چې دی دا هغې سره دا کنټرډکټ کوي خو نه کوي یا دا مونږ په دې خبر ٹول پاکستان کی سیاسی لیڈران آرمی لیڈرشپ کمرا ون شو اور پدی واقعی نپسی متفق کا عمل تیر کو زین چی وست دا وقت دی چی دا لیڈران دا آرمی والا او زمونگ جوڈیشلی چیف جسٹس آف پاکستان ان را ون شی او زمونگ پخپل جوڈیشلی کی جی کم کمیرے دا خی بابت تی اصلاحات آواز اچت شی نزتا اس نے یقین کر کنی چی زمونگ پا جوڈیشلی کی دیر اصلاحات پکار دی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. قدر منوریدونکو تیر ورځ اسلام آباد های کورټ کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمې د اوریدنې په وخت د قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره د نوینه زیات وکیلان عدالت کې موجود وو. د دې ترڅنګ مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د قاتل د دفاع لپاره چې کوم وکیلان عدالت ته ورغلي وو د امنیت لپاره پر ځای پولیسو د تعداد نه د هغوی شمېره زیاته وه. نور تفصیل ویڈیو رپورٹ کے اورنگزیب خان لری.
دا پنجاب وجل شوی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری دا مرگ سزا خلاف اپیل اورنی په وخت د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورٹ کې د پولیسو نه زیات شمیره د ممتاز قادری وکیلانو وا او یو شمیر خلکو عدالت نه بهر ممتاز قادری په حق کې نارې وهلي. شیکلا پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل په حفاظت مامور د پولیسو یوتن ممتاز قادری لخوا وژل شوی وو. نو وخت هم په زرګونو خلکو چې وکیلان هم پکې شامل وو ممتاز قادری کور ته تللی وو او د دوی فامیل ته به یې مبارکیانې ورکولې. گورنر سلمان تاثیر د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی زنانه آسیا بیبي سره ملاقات او د دوی په حق کې بیان نه پس ممتاز قادری دوی وژلې وو. په جیل کې هم ممتاز قادری سره د پولیسو ډېر ښه سلوک روان دی او هلته هم دوی ته اجازه دی چې څه وایل او کول غواړي کولی شي. تیر ورځ د دوی مرګ سزا خلاف اسلام آباد اعلی محکمه کې اورنه شوې وه او نږدې نوي وکیلان د ممتاز قادری وکالت لپاره عدالت ته پیش شوي وو چې پکې د لاهور های کورټ پخوانی مشر قاضي خواجه شریف په شمول نور ریټایرډ قاضیان هم شامل وو. د دوی یو وکیل عدالت نه بهر هم ممتاز قادری چې قاتل دی او سزا هم ورته شوې ده دا غوی په حق کې تعریفي خبرې کړې دي.
ملک ممتاز قادری صاحب کی اپیل 3 سال کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیوین بینچ میں لگی اور جب پیش ہوئی تو حیرت ہوئی کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ انہیں مزید وقت دیا جائے.
دوی دا ممتاز قادری پلا و خلکو ستائن کوي او قاتل دا پارا دا غازی ٹک استعمالوي. دا غشن عدالت کے ممتاز قادری په حق کې جمع شوی خلکو نارے هم وهلی دي. پام حالاتو کې دغه شان په عدالت کې یو مقدمه فریق په حق کې نارې وهل توهین عدالت وی خو به د اسلام آباد های کورټ هم غلیباته شوی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، ٹی وی، اسلام آباد.
افغانستان سره نږدې د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې یو امریکني بی پایلټه جاسوسي الوتکه کې یو حمله کې شپږ تنان وژل شوی دي. دغه مشکوک ترهګر چې په یو ودانۍ کې پټو د دیو ودانۍ په نخښه کړی شوی دی. راځي چې نور حال د عدنان بیٹنیو دربا محمود علي ترمنځ په دې خبرو اترو کې معلوم کړو.
کومو ستړي راپورونه چې تر لاسه کړي دا وی لیکلي په شوال سیمه کې د غزول حمله شوې ده او دغه په یو ګاډي باندې دوه توخندې داخلي دي او دغه اگزیکټ ځای چې کوم دی دا کونډې منډایي ورته وي په دغه ځای کې یو ګاډي په نقشه کړی دی. چارواکي وایي چې دلته چې کوم امریکایي چاسوسي الوتکې دي په هغه یو ګاډي باندې دوه توخندې وداخل او هغه پر نتیجه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړېدلې ده او دا وایي چې په دې کې درې مخانی دي او درې خارجان دي او دا هم وایي چې د وسلوالو استعمال لاندې یو مرکز وو. خو دا نه معلومه شوې چې د خارجي چې کوم دی د دې تړاو د کوم هیواد سره یا نور چې کوم وزل شوي کسان دي څومره مهمه کسان دي. تاسو په دغه شوال سیمه چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 5 کیلومتر لرې سویل ویدیز یو پرکار سیمه ده. شمالي وزیرستان سره تیر کال راځي فوجي عملیات هم روان دي او الته چې کوم خلک دي هغه هم به کور سوي دي. نو الته خبر یې لار نشي ورته چې کره معلومات راواخلي او راغونډي کی او چې کوم معلومات مته ترازي دغه یوازې دولتي چارواکو لخوا ترلاسه کیږي. شمالي وزیرستان چې کوم عملیات تر شوي کار راځي شروع دي هغه په اړوند ویل کیږي چې شمالي وزیرستان میرالي او میرانشاه سیمه په شمول تر اتیا فیصد زیات چې موږ حکومتي واد په ذکر شوی دي د تخیل او شوال هغه سیمه دي چې الته فوجي عملیات روان دي او هغه خواته غزول شوی دي. تیر ورځ آی ایس پی آر ویلي و چې په تخیل خو او شت موږ شي وسله وادو او پټو مرکزونه باندې د جنگي جاسونو او لیکټر نه بمبار تر سره کړی دي او هغه په نتیجه کې شپږ اویا پر وسله وال طالبان وزن شوی دي. دی وایي چې شمالي وزیرستان عملیاتو کې تر دې وخت پورې 2000 نه زیات وسله وال طالبان وزن شوی دي او دغه شی په جواب کې 200 امنیتي سرتیري چې دي هغه له منځه هم تللي دي. د عملیاتو له امله نړیوال نسل کنه زیات خلک بې کوره کړی دي چې دا وخت د خبر پښتونخوا بنو په شمول یو شمېر نور بندوبستي چې موږ شي کډواله ژوند تیروي او دوی سره د مرستندوی ادارو لخوا د مرستو کار هم روان دی. جی ارباب صاحب
ډیره مننه. عدنان بیٹنی صاحب
خور مودان مهرباني جی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پاکستان کې د ترهګرۍ په سر باندې او د انتها پسندې په سر باندې بحثونه روان دي. د حکومت لخوا کوټلي ګامونه نخ کاری چې هغوی ترهګری یا انتها پسندي ختمي یا قابو کړي. په ورستو کې اوس د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره په خپلې امریکا کې پخوانی صدر او د فوز مشر جنرل پرویز مشرف په امریکا کې ویلي دي. جنرل اشفاق پرویز کیانی چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر د مشرف نه پس او مشرف خوښ کړو هغه وایي چې نه کول غوښتل او هغه د وجه دغه اپریشن د ترهګرو په ضد ناوخته شوی و. راځئ چې نور تفصیل له دې خبرې او د ارشد حسین په دې رپورټ کې واورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره یو مرکه کې د فوج د پخوانی سر لخکر او صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ویناوه چې کله یو حکومت غیر فعال وي نو بیا د فوج سر لخکر ته ګام پورته کول پکار وي، او همداسې جنرال لاهل شریف وکړه. خو کېدی شي چې جنرال ریټایرډ پرویز کیانی د داسې کولو نه ډډه کوله او یریدو. د دا هم ویلی دی چې د جنرال ریټایرډ اشفاق پرویز کیانی د عہدې په میاد کې توسی د هغه ذاتی معامله وه، ولې چې فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات کول غوښتل، خو د کیانی په دور کې په دغه عملیاتو کې تاخیر وشو. او د کیانی نه دا پوښتنه ضرور کېدل پکار دی چې هغه وخت د ترهګرو په ضد ولې عملیات ونه کړه. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د دفاعي چارو ماهر خاغلی بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای چې د مشرف دا خبره پر زیاده خو د پوځي عملیاتو نه شروع کولو وجوهات چې کوم مشرف خای د هغه د صحیح او غلط په حق لا سنشي ویلې.
بالکل صحیح ده خبره، خو پرویز مشرف صاحب هم دې په خپل جوړ کړو. پرویز مشرف صاحب په کار کې وایي چې ما غلطې کړې چې دا ما د فوج ته بلاک کړل کوو، دا نه بهتر کسان نو د پیژندنه فوج خدا سره نه دي چې د پړم بزر باندې وکړو او هغه د فوج
خاغلی صاد محمد خان زیاتوی دا نشی ویلی که هغه وخت په شمالی وزیرستان کې عملیات پیل شوی وي نو نن به د ملک امنیتی صورتحال څنګه وو. خو د پاکستان خاوره داسې وسلوالو ته ورکول چرته چې هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي وو او هغوی به په پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې حمله کولې، نو د دغه عملیاتو نه شروع کېدو هیڅ جواز نه وو.
پاکستان هر یو علاقه باندې ملداری قائمول هغه وخت حکومت کارو چې کوم د پیپل پارټي حکومت او دا دغی کارو او دغه نه پسته کوم دی نو سو تو فوج یو انسټرومنت په تور باندې استعمالول شو، چونکه د فوج زیات تر خپل فیصله کوي نو په کار چې کینی سره فیصله کړی وي او حکومت ته ویلی وي مدمن په کار چې دسته پیل کړی وي.
سرګند دی وی چې په شمالي وزیرستان کې د پټ ملکی او نړیوال ترهګرو په ضد د پوځي عملیاتو شروع کولو لپاره په پاکستان باندې د نړیوال رورولې او امریکای لخوا هم ډیر فشار وو. خو د هغه وخت د پیپل ګون حکومت او پوځي استابلیشمنت په دا ویل چې دغه عملیات به دوی په خپل خوخه او مناسب وخت پیل کوي. خو په وړاندې موده کې د حکومت مخالف ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دا انکشاف کړو چې د کال 2014 د انتخابات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت د فوج سر لخکر جنرال ریټایرډ اشفاق پرویز کیانی او د ترمنځ شوی ملاقات کې جنرال کیانی ویلو چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د کامیابی ډیر کم امکانات دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
نن خدای منو ورېدن کو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نن تاسو د ډي وري ډيو خبرونه ته وګورئ. د دې ترڅنګ زموږ پروګرام چې دی هغه په ټي وي سکرینز باندې ګورئ. هم سره ملګری اوسئ، زموږ پروګرام لا هم جاری دی او یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکه پر راتلونکي برخه کې هم تاسو لپاره لرو. نو موږ سره ملګری اوسئ. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوي. موږ سره پروډوسر دی ارشد علي، موږ سره انجینرز دی رشاد او پیټ. ته غوې نه مننه کوو. وګورئ او په ټي وي باندې ګورئ هم چې زموږ خبرونه لا هم جاری ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تنه ویدونکو ډیو ریډیو ته یو ریبیا په خیر راغلی زمغه خبرونه لا هم جاری ده یو ریبیا ساسو فام راګزوم مهم خبرونه سټکو ته
د پاکستان سپریم کورټ د فوزی عدالتونو جوړولو لانجمن فیصله په سر د وفاقي او صوبای حکومتونو نه سپیناوي غوښته دي او نوټیس یې ورته جاری کړی دي او بلخوا پټول پاکستان کې وکیلان وایي د فوزی عدالتونو جوړولو په ضد به سباله تور او رزن مانځي
یو وشتم ترمیم په بنیاد باندې د عدلیه دار اختیار دی نو پاغه کې ډایرکټ مداخله شوه دی او دا زمونږ د آئین د اصل دانچې خلاف دی
پاکستانی چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې یو تازه ډرون برید کې لګته لګا شپږ مشکوک تراګر وژل شوی دی رپورټونه وایي تازه برید کې په شوال کې د جنگیالو یو ودانۍ په نخ کړی شوی
دغه په یو ګاډي باندې دوه توکندې دا کړې دي او دغه اګزټ ځای چې کوم دی دا کونډې مندای او توي په دغه ځای کې یو ګاډي په نقشه کړې دي
رپورټونه وایي د تندلارې حزب الله ډلې د میزایل په یو حمله کې د اسرایل یو پوځي کاروان په نخ کړې شوې دي اسرایل وایي حمله کې دوه اسکر وژل شوې دي اسرایل وزیر اعظم وایي برید تبا سخت جواب وایي
מי שמנסה להדגיר אותנו מגבול הצפון אני מציע לראות מה קרה כאן לא רחוק מהעיר שדרות ברצועת עזה
או סומרון ניקו חברונה תתפסיל שרה
د پاکستان سپریم کورټ په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو په سر وفاقي او صوبایي حکومتونو ته نوټیس جاری کړی دی د دوی نه سپیناوي غوښته دي نن په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو جوړولو په ضد باندې د لاهور های کورټ د وکیلانو د یوې څانګې غړي چې په دغه مقدمه د هغوی لخوا دایر کړې شوې ده جسټس چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ ته دی اورېدنه وکړه او دغه د وکیلانو د تنظیم مشر او پخوانی قاضي حامد خان عدالت ته وویل چې د آئینی بدلون کم چې د دې پوځي عدالتونو لپاره شوی دی او پوځي قانون کې د تبدیلی په حق له پارلیمان کې تفصیلی باس نه دی شوی او دوی وایي دا د آئین په ضد باندې دی پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونه فوزی عدالتونه د بنیادی بشری حقوقو په ضد هم بولی د وکیلانو د تنظیم غړي وای دوی به سبا په لاهور کې رابرل شوی غونډه کې برخه اخلي ځکه چې دوی وای د آئینی بدلون د ملک عدالتي نظام باندې نه باوري سرګندوي دوی سبا له دغه عدالتونو په ضد تور او رزم مانځي چې پکې د پیښور وکیلان هم ګډون کوي
او تیر ورځ اسلام آباد های کورټ کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د غوژنې د مقدمې د اوریدنې په وخت قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره د نوې نزیات وکیلان عدالت ته ورغلی وو عیني شاهدین او پاکستانی مطبوعات وایي چې وکیلان په ټولګو کې عدالت کې خواره موجود وو مطبوعات وایي چې د قاتل د دفاع لپاره عدالت ته ورغلي وکیلان د امنیت لپاره پر ځای شوي پولیسو نه زیات وو او دوی زیاتوي چې عدالت نه بهر لګته لګ درې سوه خلک هم
د پاکستان بر ایوان یا سینټ کې واکمن مسلم لیگ نونو پیپلز پارټي علاقای ژبو ته د قامی ژبو درجه ورکولو بل رد کړی دی دغه ژبو کې پښتو هم شامل و د عوامي نېشنل پارټي پارلماني غړي حاجی عدیل میډیا ته ویل پاکستان غټي سیاسي پارټي د خپل ذاتی ګټو لپاره د ملک علاقای ژبې د قامی ژبو درجه ورکولو ته تیار نه دی دا غوښتنې سوسو واره وړاندې په پارلیمان کې هم رد کړی شوې دي
او نن د پاکستان کرکټ د پولیسو به بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کوټه خاروال یا میر لپاره ووټونه ترسره شوې دي د دغه ووټونو په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي ډاکټر کلیم الله کاکړ اکثریت سره خاروال منتخب شوې دي
مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکني صدر براک اوباما هند سفر وروسته د هند لپاره د پاکستان سفیر عبدالباسط سره اسلام آباد کې لیدلی او یو وار بیا وته ویلي پاکستان د هند سره ښه اړیکې غواړي پاکستانی مطبوعات لیکي ښاغلی عبدالباسط د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو تفصیل هم وزیر اعظم سره شریک کړو
او په لبنان کې د حزب الله د ډلې لخوا د اسرائیل په پوځي کانوای باندې شوی هوایی برید زمواري قبول کړی شوی ده. د کال 2018 را نه را پدې خو د لبنان شیعه ګوریلا ګروپ حزب الله لخوا د ټولو نه لوی برید یا حمله ګڼل کی.
او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسی جرګه واستایل چې د 300 کاندید وزیرانو له ډلې 8 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. د افغانستان د ولسی جرګې استازو د نوې کابینې لپاره معرفي شوی وزیرانو ته د باور او نه باور رای ورکړې. په بریالي شوو کې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته کاندید صلاح الدین ربانی او د کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومی بریالي شول.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو ته د وی ریډیو خبرونه ته غوږی د دې ترڅنګ زمګه پروګرام چې دی هغه په ټي وی سکرینز باندې ګورئ. هم سر ملګری اوسئ. اوس هم مخ شوې دي مطبوعاتو ته د کتنینو ګورو چې مختار خلیل صاحب تاسو لپاره س مواد د نړیوالو ورځپاڼو نه راغون کړی دي.
د جنوري 25 تاریخ نیوی ډیلی کې د هندوستان د یومي جمهوریت په مناسبت کې دونکو دستورو کې د امریکای د صدر د باراک اوباما د خصوصي میلمه په حیثیت د شریکې دوله سبب د دغو دستورو اهمیت نور ډیر زیات شو. د صدر باراک اوباما د هندوستان د درې ورځنۍ دورې په باب لا تر اوسه پورې الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا باندې ډیر څه ویلې شوی او لیکلې شوی دي. خو نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر یو اداریا د هندوستان او امریکای په تعلقاتو کې د یو نوي باب د سرخط لاندې لیکلی ده. د اداري په سر کې لیکلی شوی دی چې د هندوستان او د امریکای ترمنځ د خوږو تعلقاتو یو سبب د دواړو ملکونو د مشرانو یعنی د صدر اوباما او د وزیر اعظم نریندر مودي خپلو کې ټینګه یارانه ده. صدر اوباما د امریکای لومبه صدر دی چې د هندوستان د جمهوریت په کلیزه دستورو کې شامل شو. د دواړو ملکونو مشران د خپلو اقتصادیاتو د غزولو او په ایشیا کې د چین په ډاډه زړه د خپلو غزولو په مخنیوي کولو خپلو کې متفق شوي دي. په داسې حالاتو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د ملګرتیا امکانات ډیر زیات دي. د دواړو ملکونو خلکو د صدر اوباما دورې ته د تجارت توانایي او په خصوصي توګه د ډیری مدیراسي د امریکای لخوا هندوستان ته د غیر فوزي مقصدونو لپاره د ایټمی توانایي ورکولو په باب له شوي لوزنامې عملی کولو ته نیولې وي. خو کله چې صدر اوباما او ښاغلی نریندر مودي خپلو کې خبرو ته کیناستل نو لومبه درې پاوه وخت په چین خبری اترې وکي. نیویارک ټایمز لیکي چې چین سره د هندوستان تعلقات په شکونو او تربګنې مشهور دي. خو باوجود د دې هندوستان په خپل آزاد خارجه پالیسي کاربند پاتې شوی دی او د چین خلاف د یو شریک محاذ جوړولو لپاره د امریکای کوششونه باردار کېدو ته نه دی پریخودي. خو اوس په هندوستان کې د نریندر مودي په شکل کې د نوي قیادت پر اتلو هندوستان سره د چین ورځپزیاتی اقتصادي او فوزي طاقت لوی فکر ملکړی دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په موجوده حالاتو کې د چین په بابله د زړې لارې په پریخودو او د یوې نوې لارې په اختیارولو ډیر تلوسه کې دی. د سویلی چین د سمندر په سر د چین خپلو گاوانډیانو سره په راپورته اختلافاتو کې په چین د بدو ویلو د پاره صدر اوباما سره په یو شریک بیان د سخت هم وکړو. خو نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاته چې چین د صدر اوباما د هندوستان په دوره ډیر خوشاله نه دی او د یو خوشی ابس دوره بللی ده. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په اخر کې لیکلي دي چې صدر اوباما د هندوستان په خپل دوره کې تجارتی معاملو کې سډیر زړه پورې غوسه اونکړې شو. امریکایان د خاغلی نریندر مودي د سړو اقتصادي اصلاحاتو نه زرمات دي. دین علاوه صدر اوباما هندوستان نه وتو سره سره هندوستان کې د بشري حقوقو ذکر هم وکړو. د دنه په ورځ هندوستان کې خپل یو تقریر کې هندوستان ته په سختو ټکو کې د جینکو او د ښځو د حقونو د تحفظ کولو د انساني سمګلینګ او د غلامۍ د مخنیوي کولو مذهبي او نسلي زغم او برداشت له د ودی ورکولو او ظلمولو د اختیار ورکولو وینا وکړه. خو د صدر اوباما د ذکر کړې شو د ټولو خبرو په صحیح طریقه د پوره کولو په لار کې د نریندر مودي قام پرستا او تندروا ملګری هندوان لوی خند دي. او که د دې نسل پرستا او تندره و هندوانو د لاسه هندوستان فرقیز تقسیم او خون خرابی سره مخ پاتې شي، نو هندوستان نه د یو عظیم اقتصادي ملک جوړولو د وزیر اعظم نریندر مودی ټولې منصوبې به شنډې په شنډې پاتې شي.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو د نړیوالو تاسو په خبرونو کې خبر واوریدو چې د اسرائیل او د لبنان د پولو تر منځ چې کوم نښتې پیل شوې دي د دغې وروسته په سیمه کې کړکېچ وار بیا زیات شوې دي، او د لبنان حزب الله ډلې لخوا د اسرائیل په پوځي کانوای باندې شوی هوایي برید ذمواري هم قبول کړې شوې ده. د کال 2008 نره په دې خوا د لبنان شیعه ګوري لا گروپ حزب الله لخوا د ټولونه لوی بریدیا حمله هم دغه تازه یا ورستي بریچ دی هغه ګڼل کیږي. ما وجه جلیل په پوره تفصیل لري په دغه رپورت کې تاسو وړاندې کو.
د دې حمله ذمہواری حزب الله قبول کړي. دوی خپل یو بیانیې کې ویلي دي چې د شهیدانو بریګیډ کونیټرا دا حمله د ورځې 15 منټه د پاسه یو لس بجې تر سره کړي. د پوسټ پکانوای باندې د لومړی برید نږدې یوې ګنټې وروسته په سرحدي سیمه کې او د اسرائیلي کنټرول لاندې ګولان هایټس نومي سیمه کې په اسرائیلي پوځ یو شمېر مارټر ګولې اداغلې شوې، خو په کیسه مرګ ژوبله نه ده شوې. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دوی د حملې ته په جواب کې په لبنان کې د حزب الله مرکزونو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ترسره کړي، او زیاته کړې ده چې د دوی پر ضد به نور ګامونه هم اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه یا آی ډی ایف د پی خو ته جواب وایي، او دا چې مونږ به تر هغه وروسته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د اولس ژوند او امنیت ته خطر جوړ شي، او مونږ په دې خبر یو چې څوک هم مونږ چیلنج کوي نو هغه ته به څنګه جواب ورکوو.
دوی هر هغه چاته وایي چې په شمالي پوله باندې دوی په نقشه کوي. دوی وایي په غزه پټۍ کې صدروت نومې شار سره نږدې چې څه وسو هغه ته بیا کتنه دی وکړي، چې پکې حماس ته د خپل جوړېدو له وخت راځي تر ټولو زیات زیان اوښته دي.
د اسرائیلي پوځ لپاره ویاند لیفټیننټ کرنل پیټر لرنر د پی خوته په شمالي سرحد باندې سخت تاوتریخوالی ویل دي، او د صورتحال جایزه غوښتلو لپاره پوځي مشرانو لیدو کاته وکړه. د قومي خبري ایجنسی تر مخه وختي ماخام پوری دوان خو د یو بل پر ضد راکټي بریدونو او ګولباري کولو سلسله جاری ساتلې و. د سویلي لبنان کې اني شاهدینو ویل دي چې اسرائیل لخوا ګولبارود د دوی خوا ته غورځېدلې. د لبنان خبری چینل ال میادین لخوا رپورٹ شوی چې خواوشه اته اسرائیلی راکټي په سویلي لبنان غورځېدلې. د لبنان خبری ایجنسی دی نېشنل نیوز ویل دي چې د سویلي لبنان اباسیه نومي کلی باندې اسرائیلی ګولباره کې په پوله باندې د ملګری ملتونو امن ساتونکو پوز یو هسپانوي عسكر جوړل شوې دي. خو د حزب الله المنار خبری چینل وایي چې د هسپانوي پوزي وجل شوې. نېشنل نیوز ایجنسی دا هم وایي چې د حزب الله لخوا په پوزي کانوای تر سره شوې لومړی برید کې یو اسرائیلی پوزي نیول شوې هم دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دي چې د دوی کوم عسكر بې درک نه دي. د اسرائیلی پوځ یو پخوانی د عملیاتو مشر ریټایرډ میجر جنرال اسرائیل زیوی ویلي دي چې کچېرې مرګ جوبلا زیاته شوې وي نو تاوتریخوالی سیوا کې دي شي.
په داسې جګړه کې چې یو دشمن غواړي بل دشمن ستړی کې، په هغه کې پیښې ډېر اهمیت لري. دا داسې جګړه وي چې ته به پکې هرې پیښې وروسته فیصله کوې چې څنګه جواب به ورته ورکوې، په خاصه توګه په داسې حالاتو کې چې ته کوشش کوې چې جګړه څنګه کابو وساتې او جګړه تونده هم نسی.
حزب الله چا چې کال 2008 کې د اسرائیل پر ضد یوې میاشتې پورې جګړه کړې وه، اوس په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت لخوا نه جنګیږي. په ګولان هایټس کې اوسیدونکو یو پخوانی کمانډر کوبی ماران ویلي دي چې اسرائیل او حزب الله دواړه د خپل ترمنځ یوې بلې جګړې نه ډډه کوي، خو جګړه کېدل ناممکنه نه ده. د شروع پر ورځ بریت په شیبا فارمز نومي سیمه کې ترسره شوې. د علاقې ته په اسرائیل کې د ډوف غر ویلي کیږي. لبنان غني چې د سیمه باندې اسرائیل قبضه کړې ده، او شام هم په دې دعوه کوي. اسرائیل په دې سیمه باندې کال 1988 کې قبضه کړې وه، او وروسته یې دا سیمه په اسرائیل کې شامل کړه، خو ملګری ملتونو دا ګام نه دی تسلیم کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، نن د پاکستان کړکې زپلې صوبې بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو آخري پړاو سر ته رسیدلی دی. د دغه په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د مسلم لیگ نون او د نېشنل پارټي په شریکه باندې امیدوار ډاکټر کلیم الله کاکړ د کوټه خاروال منتخب شوی دی. د انتخاباتو کې خوشا لزره شپک سو منتخب کونسلرانو وټونه چولی دي. نور حال به په راته حمید سمسور په دې رپورت کې وایي.
په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د آخري پړاو لپاره کونسلرانو نن سوګان پورته کړی. د دغه ټول ټاکنو د څلرم پړاو لپاره د کوټي په جنا تالار او د کوټي د مرستيال کمشنر په دوتر کې د لوز د مراسمو د دستوري لپاره انتظامات سوي وو. د کوټ ښار د میټروپولیټن شپوژاتیا او د ځلی کونسل یو سلسله ویس کونسلرانو د کوټ مایر یا د ښاروالي ښاروال او د مرستيال مایر لپاره او دغه ډول په صوبه کې د څلور میونسپل کارپوریشن پشین چمن تربت خوزدار د درې پنځوس میونسپل کمیټیانو او د دو دیر سیلو د چرمین د مرستيال چرمین لپاره ټاکنې وسولې. په کوټه کې د میټروپولیټن د رای اچولو مرکزونو شاوخوا ټولې لارې تړل سوي وې. تر دوه نیم سوه زیات ملیشیا قواوې پولیس او بلوچستان کانسټبلري ګمارل سوي وو. د صوبې په دغو بلدیاتي انتخاباتو کې دوه سوه دو دیر ښځې کونسلرانې هم ټاکل سوي دي. یو سل دو پنځوس چوکۍ تر اوس مهاله پورې خالي دي. دغه ډول د لږکیو لپاره اووه سوه څلوېښت ځانګړي څوکۍ وې. په دوی کې هم پنځه سوه څوارلس خالي دي. د بلوچستان د انتخاباتو صوبایي څانګه وایي چې دا د کلیوالو سیمو دي، هلته لږکي موجود نه دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مکران ډیویژن کې د اووه سوه څلېرویس کونسلرانو پر چوکۍ باندې هیڅ یو کاندید مخې ته نه دی راغلی. دالته بلوچ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. د کامې او د صوبایي اسمبلۍ په عامه انتخاباتو کې دالته په دغه سیمه کې ډېرې کمیرایي کارول سوي وې. د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې د سیاسي ګوندونو پر بنسټ باندې بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایې کارول کېږي. په بلوچستان کې نېشنل پارټي، بی ان پی منګل، مسلم لیگ نون، جمعیت پی، جمعیت نظریاتي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي بریالي سوي دي. تحریک انصاف، مسلم لیگ کاپ، عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي په ډېره کمه کچه باندې مخته راغلې ده. د بلوچستان په ګډ ائتلافي حکومت کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نون د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ګډ اتحاد جوړ کړی دی. هم له دغه کبله دوی په بلدیاتي ادارو کې پر زیات شمېر چوکۍ باندې بریالي سوي دي. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو موده په 2010 کې پای ته رسیدلې ده. لاغره په دې خوا د پاکستان په نورو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټول ټاکنې نه دي سوي. بلوچستان لومړی صوبه ده چې دلته بلدیاتي انتخابات د یو کال د مودې پس اوس دا بشپړ سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټه.
په ټوله نړۍ کې د پارلمان د غړو اتحادیې انټر پارلمنت یونین ویلي دي چې درې سوه ملکونو کې بخنه غواړم چې سلویخت ملکونو کې د دریو سو نه زیات پارلماني غړي چې دي د مختلف رقم تشدد ښکار شوي دي چې پکې وژنه، جسماني تشدد، دړکې او بې ځایه ګرفتاریانې شامل دي. بیا په پاکستان کې په دې حقله باندې څه داسې رقم تشدد د دغې پارلماني غړو پر ضد باندې شوی دی؟ زاهد خټک یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
ګرد نړۍ کې د پارلمان غړو د بشري حقوقو د سرغړونې ګڼ شمېر کیسونه موجود دي. کولمبیا، جمهوریت کانګو، سریلانکا او پاکستان ځنې دغه شان ملکونه دي چې تر ډیرو کلونو راځي د پارلمان غړي په هدف کیږي. د پارلماني چارو تنظیم انټر پارلمنټری یونین په وړاندې دغه شان بې شمار کیسونه پراته دي. دغه کیسونه تر هغې د تنظیم په ریکارډ پراته وي تر څو حل شوي نه وي. د آی پی یو د بشري حقوقو څارنې مشر روګیر هوزینګا وایس اف امریکا ته ویلي په دې اطمینان لري چې برونډي اخرکار د جوړجاړې او پلټنو کمیشن جوړولو اعلان کړي. دغه کمیشن به د ملک خانه جنگي په محل وجرې شوي پارلمان غړو د کیسونو جاج اخلي، کوم چې کال 1993 نه 2015 پورې جاری وو. دی وايي دا یو ډېر مهم پرمختګ دی.
We believe that this is an important opportunity for the Burundians to reconcile but also to promote justice because the committee believes that that's very much needed.
دوی مونږ غنو دا د بروندي خلکو لپاره ډیره مهمه موقع ده. د ترڅنګ دا یو موقع ده چې انصاف ته وده ورکړي شي. د کوم چی ضرورت ده؟ مونږ غنو د کمیشن جوړولو سره به مونږ ته معلومه هم شي چې څه شوي وو، سرنګ دغه قتلونه شوي وو، چا تر سره کړي وو، او دغه معلوماتو سره سره مجرمان به انصاف ته راولي. د آی پی یو غونډې په مهال د نایجر یو نوی کیس هم مخې ته راغلی. د نایجر پارلمان پخوانی سپیکر هنې امادو باندې تور دی چې د خپلې ښځې تر څنګ یو ماشوم په پیسو اخیستی وو. روګیر هوزنګا وایي نور خلک چې پکې جګپوړي سیاستدانان او د ځینو ښځې هم شامل دي، غربي افریقا کې د ماشومانو په کاچا کې لاس لري.
واو، اف کورس دی آی پی یو اینڈ دی کمیټی ډزنټ ټیک ا سټانس اون دی سبستانس اف دی اکیوزیشنز. اټ هاز لوکډ هاوېور اټ دی پارلمنټری پروسیجر وچ از بین فالوډ بیکاز دیس ډز کنسرن
آی پی یو او دا کمیټی دغه تورونو په حق لا کوم دریز نه لري، خو ورته کتنه ضرور کوي ځکه چې پکې د قومي اسمبلی د سپیکر نوم شامل دی او ځینې نور مسایل هم دي چې د کمیټې په کار کې راځي. په دې مهال چې د غلړکې د گرفتارۍ امر شوی، کمیټې فیصله کړي چې نږدې نه ده کې سارنه وکړي او مقدمې لپاره به یو عدالتي مبصر هم لیږي. هر څه که د پاکستان پارلماني غړو ډېر کم ریکارډ آی پی یو ورکړي، خو دغه ملک نږدې تاریخ کې یو شمېر مهم پارلماني غړي وژل شوي چې پکې د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر شامل دی. څوک خپل د پولیسو یو محافظ ممتاز قادری په رڼا ورځ اسلام آباد کې د مذهب د سپکاوي په تور ویشتلی وو. وروستو ممتاز قادری ته نه یوازې خلکو بلکې عدالت کې موجود وکیلانو او ججانو هم درناوی ورکړی وو. دې ترڅنګ شهباز بټي چې پخوانی وزیر وو هم اسلام آباد کې وژل شوی وو. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بنظیر بوټو د انتخابي کمپاین په وخت نه حکړی شوی و، او د عوامي نېشنل ګوند بشیر بلور او دغه شان د نورو ګوندونو خلک هم وخت په وخت په هدف کړی شوی دي چې تر دې د مایق قاتلان آزاد ګرځي او یا چا دغه کیسونو کې اډو پرمختګ نه دی کړی. د آی پی یو په وړاندې پراته کیسونو کې د وینزویلا سوارلس پارلماني غړو کیس هم پروت دی. چانه پارلماني استثنا ختمه کړی شوی ده. کمیټي ملایشیا په اړه هم ژورې اندېښنې څرګندې کړې، چرته هغه وکیل پر ضد د غدارې تورونه لګول شوي. څوک مخالفه مشر انوار ابراهیم دفاع کوي. د پارلماني چارو دغه نړیوال تنظیم افغانستان کې د پارلمان غړي او بشري حقوقو مبارزې فوزیا کوفي لپاره د حفاظت غږ کوي. چا باندې کال 2013 کې یو قاتلانه حمله شوې وه او د هغې وروسته هم ورته دړکې روانې دي.
زمن اردن کو پیمان میں غیر دولتی ادارے د خیبر ایجنسی چې د پاکستان افغانستان په پوله باندې پرته قبایلی سیمه د دې تقریبا د 200 پورې ځوانانو ته تربیه ورکړې د څنګه به د جنگ جګړې په وخت د پورم نه طریقې سره د مسلو حل راوباسي. راځي چې دغه ویډیو رپورت چې هاشم علي او حمید الله د ډیو ریډیو خبر خبري اعلانو په شریکه باندې تیار کړی دی، تاسو ته یې وړاندې کوم.
اول رات ځان راو پیژنې او بیر دغه وای چې پیمان د لاندې تاسو رضاکاران تور کار کوي څه کار کوي دغه باندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو ماز احمد د خیبر ایجنسې له تعلق ساتو. مونږ پیمان ولنټریزم په د تور باندې مونږ دا کار کوو چې مونږ په خپل علاقه کې د شتګردي په خلاف کار کوو. کنه مونږ چې چرته یو د شتګردي غوینو نو هغه په خلاف مونږ ټول ټولنا ممبر یو ځای شو. مونږ خپل ډی سی چې کوم پیمان طرفه مقرر شو دی هغه سره میټینګ وکړو. هغه باره کې بیا مونږ یو پلان جوړ کړو، بیا مونږ هغه مطابق باندې بیا کار کوو مخکې. او په چرته لانجوي یو دوه علاقو منځ کې چې کوم هغه تنازع نو هغه مونږ ورکو مونږ د شخړو ورو پرم بالکل یو
ترته ځان رو پیژنا. او درته وایي چې په خبري جنسه کې کار کول آسان دي ګران دي او څومره ځوانان په دې کې برخه لري؟
جی زما نوم دی عظیم الله او د خیبر ایجنسی نه تعلق ساتم او زه د پیمان ٹرسٹ ممبر یم. او مونږ چې کومه مطلب تنازوي دور وران او دور مزمکوي وغیرہ څه پیسو تنازوي هغه مونږ حل کوو. هغه کې مونږ رضاکارانه تر پر کار کوو او د شتګردي مطلب مونږ کوشش کوو چې ختمه کړو خپل علاقې کې.
او دا کار کومه ګران دی سویا سمره سان دی
ګران خو داسې دی چې اواز نه شي کنه او بلکې آسان داسې چې مطلب ممبر کوم هغه ټولنه سره را یو ځای شي ټولنه جوړ شي نو هغه کار کولای شي بیا لکه ایزی دی.
باندې پهل ځل باندې مارچ 3rd مارچ باندې موږ تلو اسلام آباد ته پیمان ته پیمان هاوس ته تلو. زمونږه 4 ډیز ټریننګ وو. البته موږ ټریننګ اٹینډ کو او دا غي فائدہ موږ ته دا شو چې سټیل د سټوډنټ کوم دا غي فائدہ موږ ته دا شو چې دا کا کنفلیکټ یو سوسایټی کې یا یو کور کې چې کنفلیکټ پیدا شي نو هغه موږ پیسفلی څنګه سالو کوو.
خبر جن سے کہ چکم چیلنج تھا خو اگین علاوہ چکم دے زمنگ سٹیک ہولڈر تھا مختلف چکم دے گورنمنٹ افیشلز لم گیا لگیا دی پاگے کے مختلف چکم دے کلی مشران ہم لگیا دی او یوت ہم لگیا دے نو مون چکم دے خپل کار روان دے او پیمان چکم دے ٹول خطر چ پیمان چکم دے اگس دس یو ولنٹیر ارگنائزیشن دے چاگے یو گروپ نے سپورٹ کی زندگی اثر اب امن دا پارا او چکم دے ولنٹیزم دا پارا کار کی اگے نہ خلق تے خلق سپورٹ مون رشتا
ڈیر من دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن سر خبر
ڈیر مہربان
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر منوریدن کو ورلڈ اکنامک انڈیکس رپورٹ ترمخا پاکستان چھ دے دا نڑی یو سلو ات او یا ہیوادنو کے یو سلو یو وشتم نمبر بانے قوی اقتصاد لری س وجی دی چھ دمرا کز نمبر بانے پاکستان دے اقتصاد پو اکرام ہوتی سر خبری اتری کری دی افتخار حسین
دا پینزو سیزو نہیں کنا غٹا یو خدا دا چې داغي کې ډېر اهمیت کوم لري چې د دنیا سره کوم تجارت کوي نو هغه کې د د تا د بهاري بارني چې د تاسو مرګ کړل شي دویم چې دا لوکل پروډکشن چې له خپل ملک د نن نه داري مقدار او کوالټي سره دریم د دې سکه چې دا خپل نو هغه څومره سټیبل ده
صحیح
هلورم د دې د کم پروډکشن لاینز دي هغه سم په مارټن دي مثلا چې کارخانه کې دي یا د دې کې کم اګریکلچر دی زراعت دا څومره مارټن دي دا نو دا دا سيزونه چې دي او بل دا چې د لابز او د ټیکنیکل لیبر وغیرہ د دې څومره اډوانس دي او پنځم خبره چې کوم دی دې کې دا لکه کینو چې دا غدا کوي چې د دې په اکونومي کې لکه لیګل ایکٹیویٹی دا سمردا او ای لیگل ایکٹیویٹی سمردا نو پاکستان چه دین په دې ټول سيزونو کې چې نمبر وایز هر یو سره د دنیا یو از دې د ادارنا هر یو سره چې لکه نمبر وایز دا وګوري او هم دا مخان تر راشي نو
په دې رپورت کې چې کمبل نقطه او چته کړی شوی دا نو هغه د چیرې پاکستان سهدا پورې زنی سنتونه چې دی هغه پرایوټایز یعنی شخصي مدل ور کړی دی خو زیاتره اوسم د حکومت په کنټرول کې دی چرته چې د قواعد زبا پالیسی چې دی نو هغه ډیره بیکاره دي په داسې حالاتو کې چې د تاسو غنې چې پاکستان
جی بالکل پاکستان کې ګورې چې د خساره کې چریدونکې سرکاري چې کوم ادارې نو سٹیټ اونډ انټیټی چې څه وایي نو هغه کې د نن لس کال مخکې هغه 180 ارب روپې لکه سالانه هغه خوړې لکه داغه څه چې دا وای دا د خسارې لکه دا دا هغه خسارې چې راځي کې دې ټولو نو هغه به کومه ته کوله هغه چې دومره توان نو بل دا را چې چونکه هغه د کرپټ بیوروکراسي په لاس کې ده نو چې رجلې دې نشي دا ډېر مسله جوړیږي په دې مسله اوس پی آی ای د زین نه چلیږي پاکستان سټیل د زین نه چلیږي مشین ټول فیکٹری د زین نه چلیږي د واده د دین نه چلیږي نو په کار ده چې دی دا پرایوټایز کی یا بیا پبلک پرایوټ سېکټر چې کوم به رزیل چې کوم ائیډیا ورکړوا نو پبلک پرایوټ چې کوم پارټنرشپ دی هغه په کې کی نو هغه هم د سلو دی ولې چې شیر سی دی فلوټ کوي نو هغه شیر سی دی هغه خپل مینیپولیټډ وي دا ټول مسلې چې راغونډې کی نو دا ناکام اکانومي جوړیږي
رپورت کې هم چې کله پاکستان یو ځکینو دا د نایجیریا سره کینیا سره او دغه رنگ ملکونو سره چې څنګه جوړی شي را
قدم نویدون کو کتن کو دا وزم گئی او سات خبر خبرونه چتا سو پر ریڈیو باندې واوری دا او پ ٹی وی باندې ما و هم لیدا زای ما مون سره ملګری او سئی سول سلا پروگرام چ دے هغه راتلن کې پروگرام دے زمګه پ پروگرامونو کې او دغه پروگرام چ نن دے هغه به ویروس خان سره تاسو ته باندې کو او تاسو هم د هغه سره په پروگرام کې برخه غستل شئ د هغه لپاره ټلیفون شمیره چ دا هغه د 00120202050003 او ټیکنیکل لړښت د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې چې چا هم سره همکاري کړې ده هغوی سره د هغوی نمونه به درته واخلو او مننه به ورته وکړو. موږ سره پروډیوسر ارشد علي، موږ سره انجینیر زوپیټ او رشاد، د هغوی نه مننه کوو. غوږ اوسئ زموږ پروګرامونو ته چې لا هم جاری دي.